ستړي مشي مشال ریډیو ته غوږیږي د ماسپخین درې بجې دی په روانه کړي کې زه منور شاه تاسو قربایم نیک پیرزونه او سلامونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته په قبایلی سیمو کې د امن کمیټو د غړو د هدفي وجنو په کراچۍ کې د تشدد په قبایلی سیمونه د بیکورشو او خلکو په اړه یو شمېر ریپورتونه او داراز په دویمه نیمایي کې درته دوه خوندور هفتوار پروګرامونه لرو خو راځي چې په سر کې د مجیحا امیرزاده نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
السلام علیکم ته ټولو ول پام کړی د خبرونو سټکو ته نن په خبر ایجنسی او جنوبی وزیرستان کې په دوه جدا جدا چاودنه کې یو شمېر کسانو ته مرګ شو بلا وخت دی په هنګو کې پولیسو دوه مشکوک بریدکونکي وژلي دي او د امریکا ولسمشر د شام په کوبانی ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر محاصره اندېښنه ښودلې ده. تفصیل نن په خبر ایجنسی او جنوبی وزیرستان کې په دوه جدا جدا چاودنه کې اوه ویشتو کسانو ته مرګ ژوبل رسیدلی ده. د خبر ایجنسی د چارواکو لخوا د ابتدایي معلوماتو تر مخه نن سهار په لری پرته سیمه پیر میلا کې یو ځانمرګ برید شوی چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او تر 15 پورې ژوبل دي. پیر میلا کې د څخخ خیل اقوام خلک آباد دي او دغه سیمه د حکومت په لور ډلې توحید الاسلام تر اثر لاندې ده چې د وسلوالو پر وړاندې مساهمت کوي. ویل کېږي چې دغه ځانمرګ برید دغه دله پر کسانو باندې تر سره شوه دي. بلخو په جنوبی وزیرستان کې د مشال ریډیو خبريال د امنیتي ځواکونو د چارواکو لخلي وای چې نن غرمه جنوبی وزیرستان وانه سرنيستې اعظم ورسکسي مکه د سکیورټي فورسز په قافله باندې بمی چاودنه شوه ده چې پکې اوه کسان جوبل شوه دي. د دې په خبره په جوبلو کې د دوو حالت مرګونه دي. د دوانو په خپړه لاچانه د قبول کړي د برو ممندو ایجنسی په ساپو تحصیل کې په کندارو کې بیګا د شپې نامعلومه وسلوالو د امن لخکریانو په یو پوسټ برید کړی دی چې پکې یو رضاکار وژل شوی دی او یو بل زخمی دی. د یادې پیښې تصدیق د ممندو ایجنسی پولیټیکل انتظامی کړی دی. د یادې پیښې پړه هم کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د ضلع هنګو پولیس چارواکي وایي چې تیره شپه په دوابې سیمه کې خپل هدف ته تر رسیدلو مخکې امنیتي ځواکونو دوه مشکوک برید کوونکي وژلي دي. د ضلع هنګو د پولیسو مشر انور کونډي نن سهار مشال ریډیو ته د پیښې په اړه وویل
دا اور می شیخ پوس باندې دوه کسان ورغلي دي. یو ځان بلاس کړی دی او خود کاشو بیا ایف سی والو چې په فاري پکړه نو دواړه کړي دي خو سر نور نقصان نه شوی. سکیورټي فورسز دې څه کړه خو به دا وو چې سکیورټي ایجنسیز لا فورسز ته نقصان رسولي بالکل راځي.
امنیتی چارواکو تر دا مهال د مشکوکو بریدکونکو د شناخت په اړه څه نه دي ویلي خو زیاتوي چې په سیمه کې د لټون عملیات یې شروع کړي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې بلخوا د تشدد په بیلابیلو پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي دوه کسان تېره شپه په بلدیاټاون او لانډي سیمو کې او څلور نور کسان نن سهار د دغه ښار په کورنګي لیاري او مومن په سیمو کې په نښه شوي دي. په کراچۍ ښار کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې د تشدد پیښې دوام لري چې زیاتره فرقهییزې سیاسي او ژبنۍ بڼې لري. په کراچۍ کې د وژنو دا پیښې په داسې مهال مخې ته راغلي دي چې د تېر څه د پاسه یو کال راهیسې په دغه ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د لټون آپریشن هم دوام لري. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی وایي چې د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې به په فوري توګه حل کوي. د گورنر هاوس پیښور نه د جاري شوې خبر پاڼې تر مخه د شمالي وزیرستان د کډوالو له یو وفد سره د ملاقات پر وخت مهتاب عباسی وویل چې د دې مقصد لپاره یو کمیټي جوړه شوې ده چې مشري به فاټا اډیشنل چیف سیکرټري کوي. په دې اړه د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله نن مشال ریډیو ته وویل
زمونږ څونه متاثرین دي د شمالي وزیرستان د هغې ته بنیادي سهولت او د هغې د واپسي او د مسلو د حل لپاره په هنګامي بنیادونو باندې ګامونه پورته کولو هدایات جاري کړي دي او هغې دا هم ویلي دي چې مونږ اولنۍ ترجیح دا ده چې دا خلک تیزر تر زره واپس خپلو علاقو ته ورشي.
له دې سربېره د قبایلو 15 مشران به د یادې کمیټې غړي وي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د افغانستان د کونړ ولایت درې ولسوالۍ خلکو له حکومت غوښتي چې د غلې د ورېدو له کبله د ستونزو په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. په تیرو دوه ورځو کې د کونړ په وټپور ناړي او غازی آباد ولسوالیو کې سخته غلې ورېدلې او د دې سیمو کروندګرو ته ډېر زیان اړولې. د سیمې یو کروندګر وایي
اجی مرزا بول خبر کوم دا وطن ټول غلی او طوفان والے دا نه شولا پاتی دا نه جوار پاتی دی نه بوټو پور پانا پاتی دا نه سره کونه پاتی دی ټول ارث دمان جاتی دی.
زمینداران شکایت کوي چې تر اوسه د مرکزی حکومت لخوا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د کونړوالی مشال ریډیو سره په خبرو کې نن ویل چې دا شکایتونه مرکزی حکومت ته رسولي او که مرکزی حکومت مرستې راولېږي نو په زیانمنو کسانو کې به وبي شي. تیر ورځ د شلو هیوادونو دفاعي چارواکو ته د وینا پر وخت امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د شام د کوباني ښار په محاصره سخته اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړه چې امریکا به په سیمه کې هوایي بریدونه جاري وساتي. اوباما ویل چې د دغې وسلوالې ډلې لخوا د عراق په انبار صوبه د فشار له وجې هم اندېښمن دي. اوباما دا خبرې پرون د واشنگټن بهر د انډریو بوزیاډې په کانفرنس هال کې د بیلابیلو هیوادونو دفاعي چارواکو ته د وینا پر مهال وکړې. په دې موقع امریکایي ولسمشر د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد د اوږد مهاله کمپین وړاندوینه وکړه او په ډاګه کړه چې د امریکا او اتحادیانو هدف د دغې وسلواله ډلې تباه کول دي. د امریکا وزیر خارجه جان کیری او دغه روسی هم منصب سرګی لاوروف ویلي چې دوی باوري دي چې د راتلونکې میاشتې سلیرویشتمې نیټې پورې به ایران سره د دغه هیواد په لانجمن اټمي پروګرام حتمی لوزنامې ته ورسیږي. تیره ورځ په پیرس کې ښاغلي لاوروف سره د خبرو اترو نه پس جان کیری وویل چې که څه هم ډېرې مهمې شخړې یو حل ته ضرورت لري خو په دې اړه یوې نتیجې ته رسېدل ناممکن نه دي. بلخوا لاوروف وویل چې د راتلونکې میاشتې سلیرویشتمې نیټې پورې کومې نتیجې ته رسېدل ممکن دي خو دا کومه مقدس نیټه نه ده چې هرو مرو دې هم تر دغې نیټې پورې دا لوزنامه وشي او د ده په خبره که تر دغې نیټې پورې معاملات حل نه شي نو دا کومه غمیزه نه ده او دغه نیټه غځېدې هم شي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تاسو پام راګرځو د کرنسۍ بیو او د موسم حال ته.
نن د شروع په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 55 پیسې اغستل کیږي او په 102 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 104 روپۍ او په 104 روپۍ 25 پیسې. یو یورو په 101.5 روپۍ 50 پیسې او په 103 روپۍ. سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 10 پیسې او په 20 روپۍ 35 پیسې. د عرب امارات درهم په 20 روپۍ 80 پیسې او په 28 روپۍ 15 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 3 پیسې غسل کیږي او په 1 روپۍ 3 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي څلیرویشتو ګینټو کې به په پیښور بنو او کوټه کې موسم خشک وي او دارنګ به په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 48 بنو کې څلیرویش او کوټه کې به 40 سانتي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو زموږ د همکارانو مليها امیرزاده او سراج زهیر نه د دې غړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې به د غری پټونه واوري. په دې ورستیو کې په قبایلی سیمو کې د امن لخکر یو شمیر غړي وسلوالو وجلي. په مومند ایجنسۍ کې د امن کمیټې یو غړی وایي دوی د وسلوالو په ځپلو کې مهم کردار لري.
مومن ایجنسی جو څومره په حسانه سره د دشتګردو نه پکې شوې ده د امن د لخکرانو په وجه باندې پکې شوې ده.
په کراچۍ کې د امن او امان تازه حال به واورې. د شمالي وزیرستان د بیکور شوي خلکو مشرانو د ملاقات سره د ملاقات په وخت گورنر خیبر پختونخوا د دوی یوه کمیټي جوړه کړې خو کډوال په دې مطمئن نه دي. دوی څه وایي؟ په بلوچستان کې د اجتماعي قبرونو په خیبر پښتونخوا کې د بې درکه شوي خلکو په حق لبه رپورټونه واوري. نور رپورټونه هم لرو. د دې غړې په دویمه نیمایي کې به اول هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه واوري او ورپسې به په شال او شمله خبرونه کې د کارپوهانو نه واوري چې د یوې ټولنې جوړښت څه شی دی.
هغه ټولنیز جوړښت چې دی په هغه باندې قوم پېژندل کېږي، د هغه کلچر پېژندل کېږي، د هغه ژبه پېژندل کېږي، عقیده، مذهب او نورې ټولنیزې خواوې چې دي هغه ټول پکې پېژندل کېږي.
د هر څه اورېدلو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې اورېدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د برا مومندو ایجنسی په ساپو تحصیل کې په قندارو کې بیګا د شپې نامعلومو وسلوالو د امن لخکر په یو پوسټه برید کړی دی چې پکې د سیمې د امن لخکریانو یو غړی ملک عظیم خان یو غړی وجل شوی دی. د سیمې د امن لخکر یو تن ملک عظیم خان وای چې دوی دغه ځای کې ډیره مقابله کړې او د هغې نه پس یې وسلوالو ته هم ځینې نقصان رسولی. د یادې پیښې پړه لا هم کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. په دې حق له تفصیل د شانواز ترکزی رپورت کې اورو.
د بر محمد ایجنسی په صفو تحصیل کې د قندارو د امن لخکریانو په یو پوسته بیګا د شپې نامعلومو وسلوالو لخوا برید کې یو غړی مړ ولید، دوی زخمی شوی. د دغه پیښې حال او د سیمې د امنیت صورتحال راته د یادې سیمې او د امن کمیټې غړی ملک اعظم خان داسې وایي.
یو کس پکې مړ دی، یو کس زخمی دی. دا قندارو کې د خاص قانون او توای هغه کې دی، خو هغه حالات خو بالکل برابر دی. داسې خاص دغه مو سپورې نه و شوی په ټول صفی تحصیل کې.
په د لنډیو کې د محمد ایجنسی باجوړ ایجنسی او د کوزه دیر د امن لخکریانو غړي په نښه شوي دي. نو د امن لخکریانو غړي ولې په نښه کېږي؟ د خوایزو د امن لخکر مشر ملک فیاض خان وای
زمونږ چې دشتګر کوم دي دام د دې وطن خلک، مونږ د امن لخکر والی چې یو مونږ هم د دې وطن خلک. دا خلک ډیر زیات د دې امن لخکریانو نه تنګ دي او د دې انشاء الله الحمدلله دا سیمه چې مونږه پاکه کړله د امن لخکر قربانیانو باندې پاکه شوې ده. لکه ایپ سیو آرمی به هم پاکه کړی وي خو وخت به نیولی وي. نو مومند ایجنسی چې څومره په حسانه سره د دهشتګردو نه پاکه شوې ده، دا د امن د لخکریانو په وجه باندې پاکه شوې ده.
د باجوړ ایجنسی په واړه مامون کې د امن لخکریانو د مشر ملک تلاوت خان مامون سره مې هم په دې لړ کې خبرې کړې.
لکه پرون یو پیښه راغلې وه په سکول باندې، په اناد کلي سره نږدې سره دی پاکي او د جینکو سکول په هغه کې الله پاک خیر کړی و. داسې د چاودنه شو وه که نه، نو په هغه باندې مونږ ډېر چیکن ولي. دا زمونږ د بچیانو سکولونه مدرسې خرابېږي، دا خو زمونږ زندگی تباه کېدل دي که نه. د دې خبرې مونږ ډېر سخت خلاف یو، په دې وجه مونږ د حکومت سره څنګ په څنګ یو.
دا ملک فیاض خوایزی په وینا چې د امن لخکریانو غړي اوس ډېر په مشکل کې دي.
نه مزدوري کولی شي، په ډوډۍ یو کوني خدای به د دې وطن حفاظت کوي. او وجه دا ده چې هغه بل کار کولی نه شي، بس ټوپک یې راخیستې ده، اوس یې نه شي کېښودلی. تیږه مدوسه وشي نو ته ضرورت یې کالتوسې ته یي، تا د شپې دوربین شو وسلې ته، هر شي ته ضرورت یي. هغه شان مرستې که د مونږ سره وې نو ولې به دا ځینې واقعګانې مخې ته را تللې؟ ولې به ځینې آیډیانې دین څومره واقعګانې چې راځي دا زمونږ د بېوسۍ نه پاتې دي. لکه زمونږ
د بېګانې پېښې تصدیق پوره انتظامیه محمود ایجنسی کړی ولې د یادې پیښې پړه لا هم کومې وسلوالې ډلې په خپل سر نه ده منلې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا و ټیټې دوه ته می پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون دې پردې اورې راخه نمونه را
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلتورونه د مین زوزی نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت چینج کیږي چې د بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پر ورځ پاو کم سلور بجې او د خالی پر ورځ پاو کم دوه بجې.
مشال ریډیو ته غوږی شال او شمله به په د روانې خپرونې په دویمه نیمایي کې دراورو. خو سورزو کراچۍ ته دغه ښار کې تیر د سپاسه یو کال راهیسې د لټون عملیات دوام لري، خو د دې باوجود بیا هم دغلته د بیلابیلو برخو نه د تشدد رپورټونه راځي. د تاوتریخوالي په دغه پیښو کې د تیر شپې راهیسې شپږ کسان وژل شوي دي. بلې خوا د انساني حقونو د کمیشن چارواکو په کراچۍ کې د پولیسو سره په مبینه مقابلو کې د خلکو په وجنه اندېښنه ښودلې ده. په دې حقله تفصیل د کراچۍ نه زموږ خبریال ظفر کریمی راکوي.
د تیر شپې را په دی خوا د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې شپږ کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې دوه تنه په وسلواله مقابله کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د کراچۍ پولیس ادعا کوي چې په دغه ښار کې د اپریشن د شروع کېدا را وروسته امنیتي وضع تر ډېره بریده ښه شوې او یو شمېر وسلوال دوی د ښار څخه په تیښته مجبوره کړي او یا هم په وسلوالو مقابلو کې وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ په دې اړه مشال رډیو ته وایي دیوای په کراچۍ کې د هدفي وجنو او د جرمونو کچا 80% راټیټه شوې ده. په خوا به هر ورځ تر شلو پورې کسان وجل کېدل، وس داش میره په میاش کې یو نیم سلو ته راټیټه شوې ده چې دا د ورځې اوسطن د 15 کسانو د وجنې شمیره جوړوي. دا هم زمنګ لپاره د فکر وړ خبره ده او د دې د ختمولو په مخه پولیس شپه ورځ هڅې کوي. خو بیا هم د روانو عملیاتو لوجې پر روان کال کې د زورګونو خلکو ژوند خوندي شوې ده. نوموړي زیاته کړه د وسلوالو په ضد د هدفي عملیاتو په غبرګون کې نه یوازې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي بلکې وسلوالو پر پولیسو هم حملې زیاتې کړې دي چې له امله یې تر 130 زیات پولیس سرتیري او افسران د دې عملیاتو په مهال وژل شوي دي. په کراچۍ کې روان عملیات سیاسي او مذهبي ګوندونه بیا ناکام ګڼي. د دوی په اند نه خو د دې عملیاتو له وجې امنیتي وضعه شوې او نه د قلنګ اخیستنې پیښې راکمې شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي د اپریشن له شروع کې دا مخکې او لا هم اوس د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې د بدامنۍ له وجې د دوی دفترونه بند پراته دي. بلې خواته د انساني حقونو لپاره کار کوونکي ګوندونه هم په کراچۍ کې په روانو عملیاتو نیوکې کوي. د پاکستان لپاره د انساني حقونو د کمیشن د کراچۍ څانګې چارواکی عبدالحی وایي یاد کمیشن د اپریشن په مهال د پولیسو سره په مبینه وسلوالو نښتو کې په وژنو اندېښمن دی. دی وایي زیاتره خلک تښتول کېږي. د دوی د کورونو غړي موږ ته رپورټ راکوي چې خپل خپلوان یې امنیتي ادارو اوچت کړي خو بیا ورځ دوه وروستو د دغه خلکو مړی موندل کېږي. پولیس د دغه خلکو په اړه بیا ادعا کوي چې دوی دا په وسلوالو مقابلو کې وجلې دي. دا د انساني حقونو په خلاف عمل دی. د نوموړي په وینا د تحفظ پاکستان بل تر منظورېدو وروستو د کراچۍ په ګډون په ټول پاکستان کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو نښتو او په دې کې د خلکو د وژنې په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. بلې خواته د امنیتي ادارو چارواکو تل دغه تورونه رد کړي او دغه وسلوالې مقابلې یې اصلي بللي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
مشال ریډیو ته غوږی د نړۍ رنگونه به درته هم وړاندې کوو، خو دا غي نه وړاندې ورزو پیښور ته چیرته چې د پیښور های کورټ دوه کسیزه ډیویژن بینچ د بدرکه کسانو د کیس کې یو اوریدنه کړې ده او پکې یې د کورونو چارو سیکرټري او چیف سیکرټري د دې صوبې ته امر ورکړی دی چې د پوځ د انتظام لاندې په مرکزونو کې د قیدیانو د مرکیدلو په نتیجه کې د پوسټ مارټم یا پسمرګي طبي معاینه ضروری وګرځول شي او که په دغه باندې کوم چارواکي عمل نه کوي نو غیبه عدالت ته جواب ورکوي. په دې حق لا د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
د دغه کسانو خپل خپلوانو عدالت ته وویل چې ردوی خپل خپلوان باندې هیڅ جرم نه وي ثابت شوی او د هغې باوجود هم هغوی غیب کړی شي او اوس یې دوی ته مړی ورکړی شوی دی. په کوارټ انټرمنټ سنټر کې د اسلام آباد اوسیدونکي حماد پلار امیر محمود مشال لیړو ته وویل چې 2009 کې د دوی زوی د کور نه ونیول شو. په 2014 کې د دوی هغه سره ملاقات وکړی شو او اوس څو ورځې وړاندې د کوارټ انټرمنټ سنټر نه د هغه مړی ملو شوی دی. زما زوی به ما سره کاروبار کولو. 2009 کې د کورنا هغه د خپل رو سره اوچت کړی شو. 15 کسان ناغلی وو چې پوځیان ښکار کېدل او یو ور سره د اسلام آباد پولیس چارواکی وو. ولی د دوی مشر زوی را پریښود او کشر زوی ځان سره بوتلو. په 15 اگست 2016 موږ ته ټلیفون راغی چې زوی بیګا نه جوړ شوی دی او مړ شوی دی او لیکل یې رانه واخیستل چې د پوسټ مارټم یا پسمرګي طبي معاینه به هم نه کوي. نو زموږ ټول کور والا وایي چې داسې پاکستان کې اوسېدل نه غواړو او چې تبل ملک کې سیاسی پناه اخلو. نو دا د کم ځای انصاف دی او د پاکستان کې سکیږي روان دی. بلخوا د بې درکه شوی کسانو لپاره کارکون کی آمنا مسعود جنجو او مشال لیډو ته وویل
97 کسان چې کسٹڈی کې مړ شوی دی هغه تعلق سواد سره مشتا. تقریبا 16 کسان چې دی هغه پنجاب سره مغی تعلق شتا. لاست ایئر سپتمبر نه دا شروع شوی دی او دې کې ډېر زیات تیزی راغلی دی. اوس چې کوهارت انټرمنټ سینټر نام ډېر زیات داسې خلک چې دی هغه ډیډ باډیز را حواله کیږي مور پلان لا
احتجاجی ناست وکړي. بلخو عدالت داخله چارو محکمې فاټا سیکریټ او صوبائی حکومت ته حکم کړی دی چې دې لړکې دی کوټلې ګامونه پورته کړي ګنې د دې پزت به قانوني کاروای وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو کې اوس ورزو بلوچستان ته د دغه صوبې په خوسدار سیمه کې د اجتماعي قبرونو د عدالتي کمیشن په اړه د انساني حقوقو تنظیم ویلي د دې کمیشن ریپورت غیر واضح دی او په کې هیڅوک هم ذمہوار نه دی ګرځول شوی. د ورکو بلوچانو تنظیم هم دغه ډول نظر لري خو بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډل بیا وای په دې ریپورت کې واضحه اشاره شوې چې څوک د دې قبرونو ذمہوار دي. زمون خبریال خدای نور ناصر مو په نور حال خبروي.
په داسې حال کې چې د بشري حقوقو سازمان وایي په بلوچ میشتې خوځدار سیمه کې د مندل سویو اجتماعي قبرونو په اړه چې کوم عدالتي کمیسیون جوړ شوی وو د هغه ریپورت مبهم دی. څوک پکې ذمہوار نه دی بلل سوی او په دې ریپورت کې نه هم صوبایي یا مرکزی حکومت ته کوم سفارشات لیکلي. هلته په کوټه کې د ورکو بلوڅو د سازمان مشر ماما قدیر بلوڅ هم د بشري حقوقو د دغه بیان ملاتړ کوي او وايي د کمیسیون یوازې ځان خلاص کړي.
موږ هغه وخت هم ویلي چې موږ ته دا کمیشن باندې اعتبار نشته او نه دا انصاف ورکړي. ایجنسیان په مرزي هغه اعلان کړي چې ایجنسیان دغه کې ملوث نشته اجتماعي قبرو کې. نو موږ دا پښتانه کوو چې بار ملک والا نه راغلي فرشته نه راغلي د دای موړ کړي دی مای قبرو کې اچولې دي خو یو چا ایجنسی کړې دي یا فوج کړې دي یا بل چا ته دونی طاقت نسته وس نسته کې ډیت اسکواډ په کیمپ نږدې خلک مړی او بیا لته اجتماعي قبر کې اچي.
ماما قدیر بلوڅ وایي د خوځدار د توتک سیمه لدی اجتماعي قبرو څخه تر یو سل نیوي زیات خراب سوي مړی موندل سوي چې یوازې د درې مړیو پیژندګلوي سوي. خو د بشري حقوقو سازمان بیا د دغه مړیو شمیر ول سیادوي چې د دوی په خبره دوی په بیا بیا د سیمه ته د تلو هڅه وکړه خو حکومت ورته اجازه ورنکړه. د ماما قدیر بلوڅ په خبره ډیرای بلوڅ ملتپال د دغه عدالتي کمیسیون ریپورت ناسم بولی. خو د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډله بیا وایي دغه ریپورت بشپړ سم او پکې برملا اشاره سوي چې د دې اجتماعي قبرونو ذمہوار څوک دی. د دغه ګوند مرکزی ویاند هغه حسن مشال رادیو ته وویل د کمیسیون په دې ریپورت کې اشاره سوي چې شفیق منګل د دغه اجتماعي قبرونو ذمہوار دی. دی عدالتي کمیسیون اشارتن ویلی چې د دې قبرونو ترشا کوم لاملونه دي. کمیسیون یوازې همدومره کولای سي لکه چې لیکلی یو اوس که د بشري حقوقو سازمان وایي چې دوی به مخامخ سفارشات لیکل او په هغه کې به یې دا ویل چې دې ذمہوار کسانو ته د مرګ سزا ورکړل سي یا داسې دی وکړل سي نو دا ممکنه نه ده. له دې سره چې د ورکو بلوڅو د سازمان مشر ماما قدیر بلوڅ هم شفیق منګل او د هغه ډله د دې اجتماعي قبرونو ذمہوار بولی او د دوی په شمول ډیرای بلوڅ ملتپال پر نوموړي دا تور لګوي چې همدای د پاکستان د استخباراتو په ملاتړ ځان ته ځواک لري او هغه بلوڅ ځوانان ترې تم کوي او وژني کوم څوک چې د پاکستانی حکومت پر ضد وسلواله مبارزه کوي. خو نه یوازې شفیق منګل دا تور نه ردوي بلکې د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري اکبر حسین درانی هم وایي حکومت او د دوی استخبارات خپل پوز او امنیتي ځواکونه لري او بل هیڅوک هم د دې لپاره نه پالي. اکبر حسین دورانی چې نه غوښتل ژغې ثبت سي د سیشن می پورز مشال رادیو ته وویل د دوی حکومت او استخباراتي ادارو کله هم داسې څوک پالل نه دي چې په ورته کړنو کې دي لاس ولري او د دوی پر خوښه دي خلک ترې تم کړي یاد یې ووجني. د ویل ورده چې د روان کال د جنوري په 19 نیټه د خوځدار په توتک سیمه کې درې اجتماعي قبرونه موندل سیو چې د ورکو بلوڅو سازمان او بلوڅو ملتپالو د مړي ترېتم بلوڅ ځوانان یاد کړي وو چې په هغوی کې یوازې د درې مړیو پیژندګلوي سوي چې څمد وړاندې له اواران سیمه څخه ترېتم سوي وو. په بلوچستان کې له تیرې یوې لسیزې راهیسې د بلوڅو د ترېتم کېدو او وروسته یې د خراب سویو مړیو د موندلو لړۍ دوام لري چې بیلتون غوښتونکي بلوڅ ملتپال یې تور د پاکستان پر استخباراتو او د هغوی په لاس پوستو پورې کوي خو هغوی بیا تل دا تورونه رد کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د بلوچ شمالي وزیرستان نه د بیکوره شوی کډوالو د مشرانو سره لیدکاته کړی دی او په دغه موقعه د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. چې حکومت وایي دا به د کډوالو په مشکلاتو کمولو کې مرسته کوي، خو کډوال بیا د دغه کمیټې نه مطمئن ندي. د هر څاورو د پیښور نه زمونږ د غلام غوث زمونږ د خبريال غلام غوث په دې ریپورت کې
په گورنر هاوس پیښور کې د گورنر په مشرۍ د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو په اړه په دې غونډه کې د گورنر د سرګندونو او هدایاتو په حق له د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله مشال ریډیو ته وایي.
د غونډې بنیادی مقصد دا و چې زمونږ څونه آی ڈی پیز دي متاثرین دي د شمالي وزیرستان د اپریشن نه چې کم خلک کډوال راغلي دي او په بنو او هلته کې په نورو ملک په سیمو کې خواره دي، دا غی ته بنیادی سہولت او دا غی د واپسی او د مسلو د حل لپاره په هنګامي بنیادونو باندې ګامونه پورته کولو هدایت جاری کړی دي. او غی دا هم ویل دي چې را زمونږه اولنې ترجیح ده چې دا خلک تیزر تر زر واپس خپل علاقو ته ورشي.
د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله زیاتوي چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو د حل کولو لپاره په دې غونډه کې یو کمیټه هم جوړه کړې شوې ده، خو د شمالي وزیرستان او د نورو قبایلي سیمو په ستونزو د کارکونکو یو مدني ټولنې مشر نظام داوړ وایي چې دغه کمیټه به چارواکو په خپل خوخه جوړه کړې وي او په کار ده د شمالي وزیرستان د جرګو او قومونو مشرانو ته د اختیار ورکړي شي چې د خپل ستونزو د حل کولو لپاره په خپل خوخه یو کمیټه جوړه کړي.
منظور نظر ملکان ډیر اخستی وی چې هغه به گورنر چې سو یې هغه ملکان هم وای نو موږ دا غوښتنه کوو چې دا کمیټه کومه ده دا وزیرستان خلک په خپل باندې جوړه کو په خپل د کینی او بیا دا گورنر څنګه نمونه ولېږي چې دا زموږ کمیټه شو او دا به زموږ د حقوق خبره کو کومه کمیټه چې گورنر جوړه کړی دا هغه به د گورنر د حقوق خبره وکړو او هغه به د متاثرینو د حقوق خبره نه وکړو.
د گورنر هاوس په خبرنه د خبر شوی بیان تر مخه په دې کمیټه کې به د شمالي وزیرستان 15 مشران شامل وي، خو دا لا معلومه نه ده چې کوم 15 قبایلی مشران به په دې کمیټه کې وي. غلام غوس مشال ریډیو په خبر.
دا مشال ریډیو دا
د عالمی قوانینو تر مخه په نړۍ کې چې کم خلک نابینا دي د اغې د پاره یو سپینه چوکا یا کونټي ورته ویل شي چې هغه ورسره نو خلک ورته لارم ورکوي، مرسته هم ورسره کوي او د لری نه پیژندل کیږي چې دا خلک نابینا دي. د دغه سپینه لخت په حوالہ نن نړیواله ورځ انمانځل کیږي چې په سواد کې هم د لړکی و دستوره شوې ده او هغه دستوري ته د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان هم ورغلې ده. دا ریپورت یې را لېږلې چې د یو نابینا نا په خوږ غږ کې په دې سندره شروع کیږي.
او شکان لال وینا او سترګې دې تورې تورې عین کې ګورې ګورې وای خالونه.
سواد پرستب میګوره کې د خوازخیلې دغه مازوره اتشکلن عارف الله وای چې په وزګار وخت کې د پښتو سندره وایم او ریډیو هم اورم. پیدایشی پسترګو مازوره يم چې لوجه یو شمیر مشکلات لرم، خو غیر چاپېره خلق می هم تنګوي. دوی وای
یارا جون خو خوم تیری گو خوم نه تیری خپ دې تیری چې بس الله پاک راکا نو وجود را روغ را کړی او خپ دې نه تیری چې بل دسترګو مسله مم دا بل غربت تلاسه اره بیروزګار اې تلاسه ډیر زیات پتنګ شي.
د سواد ضلع مازورانو ټولنې مشر ناصر خان وایي چې دسترګو مازوران په سواد کې یو شمیر دي او دوی خاص د کړې هم کړې دي، ولی حکومتي ادارې دوی ته ورکړې شوی حق نه ورکوي.
زموږ سره ایم ای والا بی ای والا دا کسان موجود دي خو بیروزګار دي، روزګار ورته نه ملويږي. زمونږ حقونه 2% کوټه ده په حکومت سره، خو سیول حکومت نه حق موږ دی وجه نه ملويږي چې هر یو سره د چا چې بوک سورای دی یا ګوته نشته هغه ځان ته ډیسیبل کړي لیکل دي او ډیسیبل کارت جوړ کړي دي زمونږ حق هغه وي موږ نه ملويږي.
د سپینې لختې نړیوالې ورځ په مناسبت سره جوړ کړی شوې د غونډه کې په سواد کې د سترګو مازورانو لپاره جوړ کړی شوې ادارې یو مشر استاد حفیظ الرحمن وایي چې دغه ورځ منځلو مقصد هم دا دی چې موږ دولتي او غیر دولتي ټولنو او عام ولس ته د خپل مسلو په اړه پام راګرځول دي.
زمونږ چې کوم مسلې دي غټي غټي به خصوصا په سواد کې، نو اولنې خبره خدای ده چې زمونږ د ایجوکیشن او د تعلیم مسله ده. زمونږ تعلیمي ضرورت چې دی ګورنمنت لپاره دي چې هغه پوره کړي. دویم دا ده چې د روزګار مسله ده. عام نابینا ته چې کوم بالغ نابینا دی بل بچدار دی نو هغه ته د امدادي مستقل یو ماهانه په بنیاد باندې
د سترګو مازورانو نړیوالې ورځ لپاره رابلل شوی د غونډه کې یو شمیر مازورانو واک هم وکړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته غوږی د روانې ګړۍ نیمای ته ورسېدو. درې نیمې بجې شوې. د ملیحا میرزاده نه د خبرونو لنډیز اورو.
د خبر ایجنسی چارواکي وایي نن سهار په پیر میله سیمه کې یو ځانمرګي بریچ شوی چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او تر 15 پورې ژوبل دي. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي چې نن لواڼه سره نږدې اعظم ورسک سیمه کې د امنیتي فورسز په قافله باندې بمی چاودنه شوې ده چې پکې اوه سرتیری ژوبل شوي دي. د بره مومند ایجنسی په ساپو تحصیل کې په کندارو کې بیګا د شپې نامعلومو وسلوالو د امن لښکریانو په یو پوسټ بریک کړي چې پکې یو رضاکار وژل شوی او یو بل زخمي دي. د درې واړو خو ذمہواری چانه ده قبول کړي. د ضلع هنګو پولیس چارواکي وایي چې تیره شپه په دوه بیسیمه کې خپل هدف ته تر رسیدلو مخکې امنیتي ځواکونو دوه مشکوک بریدکوونکي وژلي دي. په کراچۍ ښار کې بلخوا د تشدد په بېلابېلو پېښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي دوه کسان تیره شپه په بلدیه ټاون او لانډي سیمو کې او څلور نور کسان نن سهار د دغه ښار په کورنګي لیاري او مومن کې په نښه شوي دي. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی وایي چې د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې به په فوري توګه حل کوي. د شمالي وزیرستان د کډوالو له یو افسر سره د ملاقات په وخت نوموړي ویل چې د دې مقصد لپاره یو کمیټه هم جوړه شوې ده. افغانستان د کونړ ولایت درې ولسوالیو خلکو له حکومت غوښتي چې د غلې د ورېدو له کبله د ستونزو په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. تېره ورځ د شلو هیوادونو دفاعي چارواکو ته د وینا پر مهال د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د شام د کوباني ښار په محاصره سخته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې امریکا به په سیمه کې هوایي بریدونه جاري ساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسي هم منصب سرکی لاورو فیلی چې دوی باوري دي چې د راتلونکي میاشتې 23 نیټې پورې به ایران سره د دغه هیواد په لانجمن اټمي پروګرام حتمي لازمي ته رسیدي.
دا و ملیحا میرزاده چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه چې زموږ همکار ګولیا سی وړاندې کوي.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه مني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد بای. د نورو پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مو درله ل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرو ما چې د امریکا خلای اداره ناسا یو ځل بیا خلای سفر کولو فیصله کړی ده. د امریکا خلائی اداري ناسا د سکپنی ټاکلې یا منتخب کړي چې د ملک استور مزل یو ځل بیا خلا ته ولېږي. په دې لړ کې بوئنګ او سپیس ایکس کمپنو ته شپږ اشاریه دوه ارب ډالره امداد ورکړل شوی دی. د دې مقصد د کمپنو لخوا د خلائی گاڑی جوړول دي. د یادونې وړ ده چې امریکایي په 2011 کال کې خپل خلائی گاڑی ریټایر کړی وو یا د البت مودې پوره شوی و. د دې روسو د امریکای استورمزري خلاته لیګلو لپاره د روس په خلای جازونو انحصار کولو. داسې رپورټونه هم راغلي چې سپیس ایکس خلای جاز به و استورمزلي د لیګلو توان لري او تر 2018 کال پورې به د الوت لپاره تیار وي. د ناسا یو چارواکي چارلز بول په وینا دا د ناسا په تاریخ کې په یو زړه پوری او هیلمن باب دی. دا وخت د سویوز چې د روس خلای جاز دی د یو امریکای استورمزلي په سر $1 کروڑ اخلي. د موسمونو په بدلون نظر ساتلو لپاره د برازیل مشهور امازون ځنګلو کې د یو ډیر اوږد ټاور جوړولو کار پیل شوی دی. د امازون اټال ټاور ابزرویټری یا مشاهداتي مینار اوږدوالی 325 میټر دی. دا مینار برازیل او جرمنی په ګډه جوړوي. دا مینار د وسپنې نه جوړیږي. دغه مینار د امازون ځنګل یو خار مانوس نه 165 کیلومتر لري دی. د ماکس پلانک انسټیټیوټ فار کیمستري د وپانی تر مخه دغه ځای ډیر غوړه ځکه دی چې انسانی اثرات نه ډیر زیات لري دي. د دې په مرسته به د ځنګل علاقې په فضا کې د کیمیايي او طبيعتي اړخونو جاج اخستل ممکن شي. د ملګرو ملتونو د یو سیډنی تر مخه د انسانانو په سرمن د کینسر سبب جوړون کې رڼاګانی یا الټرا وایټ نه محفوظ ساتون کې د اوزون ته یا اوزون صادر بیرته پر ځای راتلو اثرات ښکاره شوې دي. د دې نوړاندې د اوزون صادر کمزور شوی وو خو اوس بیا د سیډنې تر مخه دغه اوزون خپل ځای ته روان دی. د اوزون په صادر کې د انټارکټیکا بریازم بره یو لوی سوري شوی وو
خوس د دې نور خوریدل ودریدل دي. سندانان وی چې د اوزون صادر بحالی د سیاسي عزم نتیجه ده چې مقصد د انسانانو جوړ کړي سی اف سی ګیسونو کې کمی راوستل دي. دغه ګیسونه اوزون صادر ته ډیر زیات زیان اړولې وو. خو دې سره سره ماحولیت ته زیان رسوونکي ګیسونو کې هم ریکارډ اضافه شوی ده. په 1978 کال کې اوزون صادر ته زیان رسوونکي په ګیسونو بندیز لګول شوی وو. په دې کې کلورو فلورو کاربن شامل دی چې د سپری او کینز کې استعمالیږي. د ملګرو ملتونو تر مخه تر 2013 کال پورې به 10,00,000 خلک د سرمن د کینسر ناروغۍ نه بچ کړي. په نړۍ کې د حیرانوونکو پیښو او ریکارډز مشهور اداره ګینز بک آف ورلد ریکارډ په 2015 کال کې 60,000,000 پوره کیږي. په دې لړ کې ګینز بک آف ورلد ریکارډ یو خصوصي ایډیشن جاری کوي. دا په 1955 کال کې شروع شوی وو او هر کال د نړۍ حیرانوونکو پیښې پکې ریکارډ کیږي. د امریکا کالیفورنیا ریاست کې ډیت ویلی یا د مرګ وادي کې مشهور متحرک کاڼي معما حل کړی شوی ده. په ډیت ویلی کې د متحرک کاڼي معما لسو لسیزو راهیسي روانه وه. د دغه کاڼي راخویدل او ځای پر ځای لارې جوړول ټول خلک حیران کړي وو. کارپوهان په دې خبره حیران وو چې دغه کاڼي څنګه حرکت کوي او په شا د لارې لکیري هم پرېږدي. ساینسدانان وایي چې دغه کاڼي په هر یو درې یا څلورو کالو کې لږه فاصله وخی او په شا لکیري هم پرېږدي. د اپل کمپنی نوې آیفون 6 او آیفون 6 پلس 13 ونی معرفي شو. خو چې کله مارکیټ ته د خرڅ لپاره وړاندې شونه په لومړی ورځ یې 4 میلیونه آیفون 6 سیټونه خرڅ شوې دي چې دا یو ریکارډ دی. د دې نه وړاندې آیفون 5 په یو ورځ کې 2 میلیونه سیټونه خرڅ شوې وو. کارپوهان وایي چې دا د اپل کمپنی لوی کامیابی ده. د دې ترڅنګ اپل کمپنی خپل آپریټینګ سیستم iOS 8 هم وړاندې کړی دی. په نوې آپریټینګ سیستم کې ډېر پزلو پوری فیچرز هم دي. د میموري کارت یا د معلوماتو جمع کولو ډیوایس جوړونکو کمپنی سین ډیسک د 512 گیگا بایټ د ذخیره کوونکې نوې یو ایس بی جوړه کړې ده. دا تر اوسه پورې تر ټولو زیاته ذخیره کوونکې یو ایس بی کارت دی. دا میموري کارت د یو ډاک ټیکټ هم لري او بیه یې $800 ده. اوس د فلمي نړۍ خبرې. دا وخت په نړیوال باکس آفیس کې فلم لوسی په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې 3.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. فلم انټو د سټارم د 133 میلیون ډالر کاروبار سره په باکس آفیس په دویم نمبر دی. د امریکا په باکس آفیس کې فلم ګارډین آف د ګلیکسی په 5مه اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی او د شاوخوا 300 میلیون ډالر کاروبار یې کړی دی. په دویم نمبر فلم ټین ایج موتنت نینجا ټرټلز دی چې په 4 اونۍ کې د 168 میلیون ډالر کاروبار یې کړی دی. په باکس آفیس په دریم نمبر فلم اف آی سٹے دی. بلخوا د هند په باکس آفیس کې فلم فائنڈنگ فینی په لومړي نمبر دی چې د 21 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. په دویم نمبر فلم کریچر دی او په دریم نمبر فلم میری کوم دی چې د 500 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هالیوډ بلاک بسټر فلم هنګر گیمز دریم فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے ټریلر خپور شوی دی. د دې نه وړاندې هنګر گیمز کیچنګ فایر فلم ډیر زیات کاروبار کړی وو. په 2013 کال کې دغه فلم په ټوله نړۍ کې د 8.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. په مجموعي توګه د هنګر گیمز په خواني دوه فلمونو 1.5 ارب ډالر کاروبار کړی وو. فلم هنګر گیمز موکینگ جے پارت 1 کې جنیفر لارنس کار کړی دی. دا فلم به د نومبر په 28 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Listen to me. No one else can do this but her.
She won't be able to handle it. The game's destroyed her.
We need to unite these people out there. She's the face of this rebellion. They'll follow her.
Any association with the Mockingjay symbol is forbidden.
Are you fighting Katniss? Are you here to fight with us?
I am. I will.
د ہالی ووڈ مشہور ایکٹر کیانو ریویز نوے فلم جان وک ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې کیانو یو پېښور قاتل وی او دغه یو جرائم پېښور ډلې پر ضد جګړه پیل کړي چې د دې نه هر څه اخستی وی. په فلم کې د نیویارک تا کردار خودل شوی دی. فلم جان وک به د اکتوبر په 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Lost everything. That dog was a final gift from my dying wife.
Jonathan, you got out once. You dip so much as a pinky back into this pond, you may find something reaching out to pull you back in.
It's personal.
Where'd you get that car?
What does it matter?
It's not what you did, son. It's who you did it to.
Nobody?
But nobody. It's John Wick.
You working again?
No, just sorting some stuff out.
Task your crew.
How many?
As many as you have.
د پاکستانی ډرامو مشهور اداکار فواد خان نوې فلم خوبصورت په هند او پاکستان کې نمایش ته پاره وړاندې کړی شوی دی. په دواړو هیوادونو کې د سینما مینوالو د فواد خان او سونم کپور دا نوې فلم خوښ کړی دی. فواد خان وایي چې د هند مشهور فلمونو منا بای ایم بی بی ایس او یا د تھری ایډیټس په شان کردار قبول غواړي.
بالکل پرنس نہیں لگتے.
ڈاکٹر یہاں کے طور طریقے آپ سمجھ نہیں پائیں گے.
اس کا بیٹا انٹرسٹنگ ہے کہ نہیں؟ مانجو بالکل سڑیل ہے. اس فیملی میں سب عجیب ہی ہے.
آپ دونوں کے بیچ کچھ چل رہا ہے.
د هندی سینما ایکټرانو رنویر سنگ، گووندا او پرنیتی چوپڑا نوی فلم کیل دل ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې د پاکستان مشهور سندرغاړي علی ظفر هم کار کړی دی. دا یو ایکشن رومانوی فلم دی. فلم کیل دل به د نومبر په 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
ایک بات بتا، لوگ مرنے کے بعد کیا تارا بن جاتے ہیں؟
زندہ لوگوں کا تو یہی ماننا ہے.
تو ان میں سے ہم نے کتنے بنائے؟
11.
آج والا تو راستے میں ہوگا بے، پہنچا کا ہوگا.
پورے 100 گرام کی گرم گولی ڈالے ہیں باڈی میں.
ارے ماما جی، مینو گھورنا ہی ہے تو مینو کاٹ دے، پیچھے کیوں چھپ دے پے ہو؟ دل گول کے داڑو.
جھوٹ ہوا تو ہماری جان لڑی ہے،
بنا بولے لے لیں گے.
د هندی سینما مشهور ایکټر عامر خان نوی فلم پی کے دریم ڈیجیٹل پوسٹر خپور شوی دی. د بالی ووڈ ہنگامہ ویب سائٹ تر مخه د فلم پی کے سیٹلائٹ حقوق په 15 کروڑ روپے خرچ شوی دی. د عامر خان پی کے فلم به د دسمبر په 19 نیټه نمائش ته پاره وړاندې کیږي.
ٹکر ٹکر دیکھا تھو، کنفیوز یار ہے؟ ارے یہ ہم نہیں ہوں، یہ ہمارا فرین ہے بھائرو سنگھ. تن کی بھیٹ کرو، ہم آ رہا ہوں.
قدرمن اردن کو دا مشال لڑی 19 پروگرام دا نڑے رنگونو کی تاسی دلچسپ معلومات واوریدل. د دین اوران دی چې د نن ورځ پروگرام راغون کو، تاسی هم کولای شئ چې مشال لڑی سره د خپل سیمی خوندور معلومات شریک کړئ. د ټلیفون د لاري تاسی دا معلومات شریک کولای شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00 02 02 22 11 دوسلور یو دو یو په همدې ځ خپل کوربه غو لاس ته اجازه ورکړي. خورز ولري او آباد اوسئ.
تاسو د دې هفته خبرونه د نړۍ رنگونه اوریدل چې زموږ همکار ګولیاس تاسو ته وړاندې کړه او راځي چې اوس واورو شال او شمله خبرونه د تاسو لپاره هر هفته زموږ همکار انیسا اجمل تیاروي.
مشه پښال شمله خبرونه کې درته ځاني ساجمل هر کلی وایم او ریدونکو داونه د پښتنو په ټولنیز جوړښت خبرې کو. ټولنیز جوړښت د یوې ټولنې ارزښتونه او دودونه دي. دار کام د ټولنې لپاره د خپل کلتور ډیر ارزښت لري او د یو کام ټولنه هم په دغه کلتوري ستنو او بنیادونو ولاړوي. دا چې د پښتنو ټولنیز جوړښت دا مهال په کوم حال کې دی، تر څومره خوندې دي، په دې کې د بدلون وجې څه دي او دا به د پښتنو کلتوري او ټولنیز ژوند د کومو تاوانونو او ګټو په لور بوزي. په ننګرهار پوهنتون کې استاد او کلتور پوه لال باچا ازمون د یو کام ټولنیز جوړښت د اهمیت بیانولو سره وایي،
یو قوم یا یو ملت لپاره ټولنیز جوړښت هغه پیژندنه د هغه هویت ده. هغه ټولنیز جوړښت چې ده په هغه باندې یو قوم پیژندل کېږي، د هغه کلچر پیژندل کېږي، د هغه ژبه پیژندل کېږي، عقیده، مذهب او نورې ټولنیزې خواوې چې دي هغه ټول پکې راڅرګندېږي، پیژندل کېږي. او د هماغو بنسټونو له مخې قوم چې ده هغه په نورې دنیا کې معرفي کېږي. نو ټولنیز جوړښتونه چې د پښتنو دي هغه هم ځانته ځانګړنې لري. نو په همدې اساس باندې ټولنیز جوړښتونه چې دي هغه موږ د یو قوم د پیژندنې، د شناخت او د یو قوم د پرمختګ او د بریا لپاره یو اساس بولي.
په کوټه کې لیکوال او کلتور پوه ډاکټر عبدالرؤف رفیقی وایي چې د پښتنو یا د هر کام ټولنیز ژوند چې څومره هم پیاوړی وي، او ماغه عمره به دغه کام کلتور خوندي وي، نوموړی زیاتوي.
پورچی پختم د دینورو قومو سره منفرد دی، خدامو د نن سندای زمش سره پکې دوری دی، مرتا پنجابای او د نور قومونو او د زمینی آسیا په دې ټول کې د افغان چې کوم هغه د روس پوری د نړیوالو قوتونو سره د دابونو تړاکونو پس چې دی ژوندی دی. دا د زموږ ټولنیز معاشرتي سکشر دونه بیل زموږ دونه بنیادونه دونه ژور دي چې دا یو ډول باد واران تر اوسه پورې موږ یو اثر هم نه دی اچولی او تر اوسه موږ خپل وجود برقراره ساتلی. دا زموږ د ټولنیز جوړښت نتیجه ده. زموږ ټولنه زموږ معاشرتي سکشر زموږ سوشل کنټیکټ دونه ژور دي، دونه ژور دي چې ټولنیز ساتلی.
په پیښور کې د پښتو اکیډمۍ پوخانی ډایریکټر راجولي شاخټک بیا وایي، ټولنیز جوړښت یو اولس او یا ملت هنداروي چې پاغې کې د خپل ژوند شواک ویني. خو د په خبره انګریزانو پلوی لاس له کستا پښتانه له خپل ټولنیز جوړښت را بیل کړل او د هند له کلتور سره یې انخلول.
نو په پښتنو کې خو ډېره موده لا تر اوسه پورې تعلیم هغسې خور نه شو. نو د دوی د اصل فکر چې دی نه په خپله ته خبر شو نه چې دنیا خبر شو. نو دوی داسې یو غلطي وکړه چې موږ باندې کلچرل انویژن شروع شو، ثقافتي حملې شروع شوې. فریزانو په 1843 کې دانستا کردن دوی واړول د هندوستان کلچر سره یو ځای کول. دې لپاره شروع چې دوی نه ژبه واخیسته، ځکه چې د حل کر د هر قوم یو خپل ژبه ایسا د دې د پاره چې د دفتر د عدالت ژبه اردو شي یا هندي شي. نو دا به ورو ورو مدغم کېږي کلچرلي د هندوستان سره. او سب کانټیننټ د هغوی ګریډ ګیم د پاره ضرورت و چې دا علاقه دې د هغوی سره هندوستاني کلچر او اوس چې کوم د ویسټرن کلچر چې کوم دی هغه داسې بې موقع، ځکه چې بې وخته او بې موقع چې کوم څیز راشي نو هغه فائده نه کوي، هغه ته نقصانونه کوي.
په پیښور کې سلمان خان چې په ټولنیزو چارو کې څېړنې کوي وایي چې دا مهال نړۍ یو نړیوال کلی یا ګلوبل ویلیج جوړ شوی دی، او همدا وجه ده چې په پښتنو یې اغیز پرېوتی دی.
دا یو کلی جوړ شوی دی، دا میڈیا د وجہ، دا ٹی وی د وجہ، دا هغې په وجہ باندې خلک د مختلف معاشره کې سیسټم دی، د هغې لباس ته وګوري، د هغې خبرې وګوري، نو هغه په خپل ځان کې راوړي چې د هغې خوښ شي. نو د هغې په وجہ باندې په هر معاشره کې دا بدلون راځي. په پاکستان کې مختلف معاشرې دي، د هغې په وجہ باندې چې کله خلک د کور نه بهر ته وځي، خار ته وځي، یا دا ٹی وی سے راغے، یا ریسٹورینٹ لاړ شي، هغه خلک چې وګوري د هغې د وجې هم زموږ په کلچر کې، زموږ په معاشره کې د هغې هغه شکل هم ډېر زیات ښکاري.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقی هم د سلمان خان خبرو سره اتفاق کوي او وایي چې د پښتنو په کلیوالو سیمو کې اوس هم ټولنیز ژوند د پخا په شان دی، خو بیا په ښاري ټولنه کې په دې کې لږ ډیر بدلون هم راغلی دی.
یوه پاتفول دا چې دا د ګلوبل ویلیج یا د نړیوال کلی چې کوم تصور عام شوی دی، نو پښتانه هم د کلو باندې روزگار او د کار د پاره شارون ته مخسوم دي. زما په خیال د دې بدلون یو علت دا هم دی چې دوی د کلیوال ژوند سره راځي او په ښاري ژوند ننوتلي دي. سیمې دي هغه سخت جاني او سخت کوشي له لاسه ورکړې ده. و بلې خوا ته چې کم زموږ په کلو کې میشت خلک دي، او هغه تر اوسه پورې لا شکر دی چې هغه پښتني کلتوري جوړښت دی پښتنی وطن کی برداشت کی پښتنو یو غټ علت دی همدغه دی چې روسي پښتانه برقراره ساتلي، چې د دې قومي جوړښت ډېر زورور دی. په دې کې وایاسته، ننواکسته، مرکسته، جرګسته، او دغه زموږ چې کوم پیاوړي کلتوري عناصر دي، یعنی حتی پښتون د ډېرو بدو سره د پیغور پولی را ګرځولی دي، د پیغور له وجې دی ډېر د ډېرو بدو سره ګرځېدل دي. دا یو ټینګ پښتني مستحکم حق دی چې پښتانه لري، او د پیغور د بیری هغه بیا منکرات ته لاس نه اچي، ناوړه کارونو ته لاس نه اچي، ظالمو سره ملګری نه کوي، د مظلومو سره جافۍ نه کوي. نو دغه ځینې قومي جوړښتونه دي چې د پښتنو د عنعنوي ژوند د افتخار او د ویاړ باعث دي.
خو سلمان خان بیا وایي هغه بدلونونه چې ټولنې او قوم ته ګټه رسوي باید راوستل شي. هغه کوم بدلونونه دي؟ نوموړی یې بیانوي.
بدلنے مین چې کومې خبرې دي چې موږ کوم مستیا لرم په پښتنو کې، هغه څنګه یم په پښتنو کې چې کوم خوځ په اړه ته، هغه څنګه یم په پښتنو کې چې کوم ځای کې ستنې هغه لو کوم شی راځي باندې سره، هغه څنګه کچر ته زمونږ پښتنو خوا ته انګریزان شي یا خپل ځان یې شي، نو هغه کله چې جواب کوي نو په کومې سپورتي کوي، هغه مطلب دا نه دی چې هغه کومې سپورتي کوي او خپل معاشره پرې خوځه او دا بس دی هغه د بنه وکړه. هغه مطلب دا دی چې هغه په هغه سیستم کې ځان چلولو لپاره کوي چې خلکو ته پاره نظر باندې دي او ټول بدل نه ښکاري، نو هغه څه پکار دی. هغه سیستم سره ځان چلولو لپاره هغه کپلا چلول څه خبره ده، سوچ بدلول نه دي پکار.
ډاکټر عبدالروف رفیقی وایي چې باید نوی کول زاړه کول سره تړلی او ساتل شي. په دې لړ کې باید زاړه خلک او مشران کار وکړي چې نوی او راتلونکي کول له خپل ټولنیز جوړښت ته خبر کړي.
یو خدا پکار دی، لمړی خدا پکار دی چې پښتون باید کار څومره ماضي ترقی کړي، له معنویت سره ریښه پرې نه کړي، چې دا زموږ بشک بالخصوص په آسیا کې چې دی د آسیا په زړه کې کوم شتون لري، نو هلته ډېر مضبوط روایات دي. پښتون باید خپل روایات ژوندي وساتي. لیکن د پښتني روایاتو د ژغورنې دپاره زه فکر کوم چې باید نوی نسل بالخصوص د پرون د سره وتړل شي. مثلا سپین سرې د زموږ سپین ږیري چې الحمدلله دروس ژوندي دي، باید دا د خپلو راروانو نسلونو ته خپل هغه تکړه تعول او قدرمن د ویاړ او د برمه ډک اقدار تر راروانو نسلونو
راجول شاه خټک وایي چې د کلتور خوندي ساتل د دې لپاره هم ضروری ده چې په ټولنه کې داړې ګړې مخنیوي وکړل شي، او پښتانه چې په موجوده وخت کې له خرابو امنیتي حالاتو تیریږي نو باید چې د خپل کلتور او ټولنې د خوندي ساتلو لپاره یو موټی شي، چې دا شان د دوی ټولنیز جوړښت خوندي وساتل شي.
په دې ټولنه کې خلک غواړي چې ډایورسټی دې وي او هر کلتور دې په خپل ځای ژوندی وي، په دنیا کې به امن وي. کچرې دا د منځ ځي کلتور نو بیا یو قیاس انتشار پیدا کیږي، نو هغه ټولنیز ژوند چې موږ ستوي وي، موږ دلته کلتوري قوانین چې فالو کولو نو زموږ معاشره کې اړې ګړې نه. کله چې د انګریز قانون راغی نو د پښتونولۍ په قانون کې او د انګریز په قانون کې کلیش راغی، تصادم راغی. دغه تصادم چې کم دی نو کردار کمزور ہے، کلتوری کردار کمزور ہے. چې کلتوری کردار کمزور ہے نو یقیني خبره ده چې کم ځای کې کمزوری راشي نو هلته کې خو به دا اړې ګړې راځي. ګوره دا امپیریالیزم کې دی، دې طبقاتي نظام پیدا شي پای کې، هغه طبقاتي نظام چې سرسوي چې پای کې بیا دا جدل خرازي، بیا دغه جدلیات چې دي د انساني ټولنې ته هم راشي. نو چې راشي نو بیا یو تر بله ډغره وي، او ډغره دغه بیا د ځنګل قانون شو، نو دا ژوند چې کم دی په دې کې بیا یو خطرناک انتشار چې دی هغه دا ټول قدرونه یا ویلیو چې دي هغه د ننځه لاړ شي. نو قدرت چې په کم نظام پیدا کړی په ځمکې بنیادم پرې آباد کړی او هر قوم او قبیلې ته خپل کلتور ورکړي، او کدا دا خدای منشا ده نو د دې حفاظت پکار دی.
اوریدونکو دا ونه مو د پښتنو په ټولنیز جوړښت خبري کولی. که تاسو د پروګرام په اړه سرای لرئ نو را سره شریک کړئ. زموږ د پیغام ریکارډولو ماشين شميره ده 00202212 1212. تر راتلونکي خبرونه پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
د شملو وطن تراشا چې شملې درته پسر ترنا دستور راوند مخب ویني دزړ دشملو وطن تجاش چې شملې ترت سر ترنا دستور راوند مخب ویني دزړ Thank you. خوش